موفق باشین، باز هم فیلمتون رو میخواییم در آخر براتون تبریک بگوییم.
زنده باشین، سلامت باشین.
و رسیدیم به پایانی مجله خبری و آغاز یک برنامه یک ساعته دیگه. آقای نوری سلام.
بله امید مرزبان، تاسو ستړي مشي دی. ازادي راډیو قدر منوریدون کوي و بل پختو خبرونه پیل شو. د خبرونه تر نه بوجو دوام کوي. په دې خبرونه کې به واوري چې د افغانستان جمهوریت ریاست وایي امریکا سره د امنیتی تړون په اړه ځینې مسایل تر اوسه نه دي حل شوي. دغه راز د جمهوریت ریاست لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې او د کاندیدانو د اعلانېدو د لړۍ له وروستي حاله مو خبرو. پر ځینې نورو موضوعاتو هم په تفصیل سره راپورونه درته وړاندې کوو. خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. سفي استانګزای دا خبرونه وړاندې کوي.
سلام د خبرونو سره ټکی. د کورونی چارو وزارت وی د چارو د خصمن په خاطر د دریو مینانو د دندو ترڅنګ د شپږشتو ارشد افسرانو دندې بدلی کړی دي. روسیا او هندستان په افغانستان کې د 2014 کال څخه د وروسته وضعیت په اړه اندېښنه ښودلی او د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي اسرائیل د هغه کمپاین په خاطر په قهر دی چې ایران یې د لانجمن اټومي پروګرام سره نړیوالې ټولنې سره پیل کړی دی. اوس هم پوره خبرونه. د کورنۍ چارو وزارت وایي افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د ورسپارلو د بشپړېدو او د انتخاباتو د ښه امنیت په خاطر یې د دغه وزارت په ځینو مهمو پوستونو کې د ولسمشر په منظورۍ تغییرات راوستي دي. د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل دا تغییرات په مهمو پوستونو کې شوي چې له هغې ډلې جمال عبدالناصر د محافظت عامې او امنیتي تصدۍ د معین په توګه، محمد حیدر بصیر د تعمیناتي معین په توګه، اکرام الدین یاور د اداري معین په توګه انتخاب شوي دي.
د چارو د خصمون د پاره او د چارو د پرمختګ د پاره دغه تبدیل او تعینات شوی دي. پر مشته مونږ اعلان وکړ مهم پوسټونه دي د کورنیو چارو وزارت کې. نو ټول اساسي او مهم مخدده تر څو هغه مهم مسلیتونه چې نن د افغانستان پولیس خپل په اوګو لري هغه په سمه توګه ترسره شي.
خغلی صدیقی زیاته کړه د کورنۍ چارو وزارت د دریو مرستیالانو په شمول په دې بدلونونو کې د شپږشتو ارشدو افسرانو دندې بدلی شوې دي. روسیه او هندستان په افغانستان کې د 2014 میلادي کال څخه د وروسته وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف د چهارشنبې په ورځ خپل هندستاني سیال سلمان خورشید سره تر لیدنې وروسته په موسکو کې وویل دواړه هیوادونه غواړي چې د افغانستان څخه د احتمالي ګواښونو په وړاندې د مقابلې لپاره خپلې هڅې له یو بل سره همغږي کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف وویل لغپلو هندي دوستانه مو غوښتل چې افغانستان څخه په 2014 میلادي کال کې د بهرنیو ځواکونو وتلو ته پام خپلې هڅې له دوی سره همغږي کړي. د هندستان د بهرنیو چارو وزیر سلمان خورشید بیا وویل
We shared views on the developments in Afghanistan and
موږ د افغانستان د پیښو د تروریزم د خطر په اړه شریک نظر درلود. په دې معنی چې تروریزم یوازې د افغانستان امنیت او ثبات له ګواښ سره نه مخ کوي، بلکې ټول سیمې او نړۍ ته ګواښ پیښوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف ویل روسیه او هندستان چمتو دي چې د یو آزاد او له تروریزم څخه د پاک افغانستان د آبادۍ لپاره له دې هیواد سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یو نامه وایي د رواني سوي کال په لومړیو اتو میاشتو کې په افغانستان کې د ولسي خلکو مرګ ژوبله د تیر کال د همدې مودې په مقایسه په 14% زیاته شوې ده. د یو نامه د بشري حقونو د څانګې مسؤلې جورجی تاګاګون د چهارشنبې په ورځ د یو سفر په ترڅ کې په جلال آباد کې د ملکي تلفاتو د زیاتېدو په اړه خبریالانو ته په خبرو کې اندېښنه خودلیده. د میرمن گاگون په وینا یونامه د افغانستان په ختیځ ولایتونو کونړ او لغمان کې د ولسی خلکو په مرګ ژوبلا کې په 15% زیاتوالی ثبت کړی دی. بیا هم خره لاست. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي اسرائیل د ایران هغه نوی کمپاین په قهر کړی چې د خپل اټومي لانجمن پروګرام په اړه یې له نړیوالې ټولنې سره پیل کړی دی. اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو روانه اونۍ په ملګرو ملتونو کې وویل چې اسرائیل په دې باور دی چې ایران تر اوسه پورې د اټومي وسلو د جوړولو هڅې مختوړي او زیاته کړې چې دا هیواد اټومي وسلو ته د ایران د لاسرسي د مخنیوي لپاره پوځي اقدام ته تیار دی. د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون د کابینې غونډې ته وویل دی د اکتوبر د میاشتې په نیمه کې د نړۍ د قدرتونو او ایران ترمنځ خبرو ته هیله مند دی. ایران په دې خبرو کې په دې هدف غډون کوي چې پر ځان نړیوال بندیزونه چې د دې هیواد اقتصادي کمزور کړي لیرې کړي. روحانی ویل ایران د پوینا د یورانیمو د غنی کولو د پروګرام پر جزئیاتو خبرو کول ته تیار دی، خو زیات کړه چې دا د ایران حق دی چې د یورانیمو غنی کول مخته یوسي او دا د بحث وړ مسأله نه ده. د امریکا د ولسمشر براک اوباما او د اپوزیسیون جمهوری غوښتونکو د مشرانو ترمنځ خبرې چې هدف یې د امریکا د حکومتي ادارو د تړلو پای ته رسیدل دي ناکامه شوي. نن درېیمه ورځ ده چې یو شمېر دولتي ادارې تړلې دي. له خبرو وروسته د جمهوری غوښتونکو د ګوند مشرانو او د اوباما د ډیموکرات ګوند وکیلانو یو بل تورټ کړل چې خپل دریځ نه نرموي او د خبرو له لارې یو جوړجاړي ته رسیدو ډډه کوي. د دولتي ادارو د تړلو په نتیجه کې په سلګونو زره کارکوونکي بې تنخوا کورونو ته استول شوي او تاریخي ځایونه او ملي پارکونه هم تړل شوي دي. د امریکا ولسمشر براک اوباما لسی ان بی سی ټلویزیون سره په مرکه کې خبرداري ورکړ چې تر هغه بل جمهوری غوښتونکو سره خبرې اترې ونه کړي تر څو چې د ادارو د فعالیتونو لپاره د مالی مرستو او د پور د اندازې د لوړولو لایحه تصویب نه کړي.
Until we make sure that Congress
دوی تر هغه پورې چې موږ دا یقین نوي حاصل کړی چې کانګرس د خزانه وزارت ته اجازه ورکوي چې د هغه چارو لپاره پیسې ورکړي چې په خپل کانګرس ورته اجازه ورکړي موږ به په خبرو اترو کې ګډون ونه کړو. د امریکا حکومت له کانګرس څخه غواړي چې د امریکا د پور اخیستو اندازه 14.5 تریلیون ډالرو ته لوړه کړي. که د پورونو اندازه لوړه نه شي د متحده ایالتونو دولت به له مالي پلوه دیوالي شي. د پاکستان د بلوچستان ایالتي حکومت وایي د غلطه د دوه وروستۍ زلزلو له کبله د تلفاتو شمیر 400 کسانو ته رسیدلی دی. د بلوچستان اعلی وزیر عبدالمالک بلوچ په کوټه کې د خبرو پر مهال ویلي د سپتمبر پر 24 نیټه د ریکتر په کچه 1.0 زلزلې او ورپسې د تېرې شنبې پر ورځ بلې زلزلې چې شدت یې په ریکتر کچه 6.8 شوي 800 کسان ټپیان کړي هم دي. د ښاغلي بلوچ په وینا 100 کسان د زلزلو له کبله بې کوره شوي دي. له بلوچستان څخه په مخکینی ورکړل شوي راپورونو کې په زلزلو کې د مړو شویو کسانو شمیر 1500 کسان ښودل شوی دی. مالک بلوچ په داسې وخت کې د سرګندونې کړې دي چې زلزله ځپلو ته د مرستو رسولو چارې روانې دي. راپور نوی چې د پاکستان پوځ د حواله لارې ځپلو سیمو ته مرستې رسوي او ټپیان په هلیکوپټرو کې روغتونونو ته انتقالوي. خو ویل کېږي چې پوځي ځواکونه په دې سیمه کې د بلوچ بیلتون غوښتونکو لخوا تر بریدونو لاندې راځي. پرون د سړک د غاړې د یو ماین چاودنې چې د مرستو رسونې پوځي کاروانې هدف و دوه پاکستاني سرتیري ووژل. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پروند سوریه له حکومت سره وغوښتل چې د هغه سلګونو زرو کسانو ته د مرستو رسولو د لارو پرانستل تضمین کړي چې د هیواد په کورنۍ جګړه کې محاصره شوي پاتې دي. په یو اعلامیه کې چې پرون چهارشنبه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا خبره شوه د سوریه له ولسمشر بشار اسد غوښتل شوي دي چې هغه اړو خلکو ته دي چې د جګړو په سیمو کې بند پاتې دي د مرستو د رسولو لپاره خوندي او له خنډونو پرته لار پرانیزي. د ملګرو ملتونو سازمان اټکل کوي چې د روان میلادي کال تر پای پورې به په ګاونډي هیواد نو کې د سوری د کډوالو شمیر 3 میلیون ته ورسیږي. تیر اونۍ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د سوری په اړه یو بل پریکړه لیک هم تصویب کړی و چې لمخې سوری باید خپل کیمیاوي وسلې لمنځه یوسي. په ملګرو ملتونو کې د سوری د حکومت استازي ویلي چې حکومت یې د مرستو د رسولو د پروګرام سره همکاري ته چمتو دی. او د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د لیبیا په مرکز ترابلس کې پر سفارت نامعلومو وسلوالو برید کړی دی. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت یو ویاند د اترتاس خبری آژانس ته ویلي د لومړنیو معلوماتو له مخې په دې برید کې کوم روسی ډیپلومات ته زیان نه دی اوښتی. د العربیه ټلویزیون هم د دې برید په اړه راپور خپور کړی او ویلي دي برید کوونکو په برید کې له ماشیندارو کار اخیستی او د سفارت په ودانۍ کې د ډزو غږونه اورېدل شوي دي. د لیبیا دولتي خبری آژانس ویلي په غالب ګمان دا برید به په ترابلس کې د یوې روسیې ښځې لخوا د یو لیبیایي افسر د وژل کېدو په وړاندې د اعتراض لکبل شوی وي. په دې اړه ډیر جزئیات لا هم نه دی روښانه.
له سفې ولستان غزینه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. خبرونه د غرض د ازادي رادیو په انټرنیټ باندې کې هم لوستل او کتل شي. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګي ازادي رادیو ټکی کام وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان جمهوري ریاست وایي له امریکا سره د امنیتي تړون په اړه ځینې مسایل تر اوسه نه دي حل شوي. د ولسمشر ویاند ایمل فیضی
امریکا غواړي چې د 2014 کال وروسته دغه ازادي ولري چې هر چېرته چې دوی وغواړي په افغانستان کې نظامي عملیات ترسره کړي خپل سري عملیات ترسره کړي.
د جمهوري ریاست لپاره پرون دوه نورو کاندیدانو خپل دندو استعفا وکړي. د ولسي جرګې غړي عبدالرب رسول سیاف
تصمیم به خاطر قربانی و کاندید شدن برای خدمت از ملت مظلوم است. معاون اول امام خمینی مشخص شده امیر صاحب اسماعیل خان است. معاون دوم امام ان شاء الله تا به روز مشخص است.
او د ننګرهار والی ګل آغا شیرزی
علما کرام او مشران غلی او از ماسک دا خواهش وکي ما قبول کی.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یو نماوي هڅه وکړه چې په راتلونکو انتخاباتو کې د ښځو ونډه زیاته کړي. د غرض د ملګرو ملتونو پراختیايي اداره بیا غواړي د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د ښځو د ستونزو د حل په هدف د جندر د مساوات ټولنې جوړې کړي. د غرض د ښځو لپاره د ازادي راډیو اونیس پروګرام هم د خپرونې په وروستۍ برخه کې اورېدل شي، او په سیمه ییزو او نړیوالو موضوعاتو کې هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د وروستۍ پریکړې لیک په اړه چې د سوریې څخه غوښتي چې خلکو ته د مرستو رسولو لارې پرانیزي، او د غرض په بوسنیا کې د یوې وروستۍ نظر پوښتنې له حاله مو خبره ورسره وځي. د افغانستان جمهور ریاست وای د امریکا له متحده ایالاتونو سره د امنیتی او دفاعي همکاریو د سند په اړه خبري ډيري حساس مرحله ته رسیدلې دي، خو د اختلاف ول یو لړ عمده ټکي لا پاتې دي. د جمهور رئیس احمد کرزي وایان ایمل فیزی پرون ازادي لړ ته لا هم د یاد سند په اړه پر دوه مواردو د دواړو لورو ترمنځ اختلاف شته. تر دې وړاندې امریکایي چارواکو ویلي چې دوی غواړي د سند د اکتوبر په میاشت کې لاسلیک شي، خو افغان حکومت په وار وار ویلي چې دوی د دې سند لاسلیک کولو ته بیرن لري. قسم سولمل نور تفصیل سره.
جمهور ریاست وای امریکا سره د امنیتی او دفاعي سند پاړه د افغان او امریکایي چارواکو ترمنځ خبري حساسه مرحله ته رسیدلې، خو لا هم پکې دوه اساسي اختلافي موارد شته. د جمهور رئیس احمد کرزي ویان د چاشمې پروس د تیری تعریف او تر 2014 میلادي کال وروسته د امریکایي ځواکونو لخوا د خپل سری پوځي عملیاتو تر سره کېدل چې افغان حکومت سره مخالفت لري د اختلاف عمده موارد وبلل. وړاندې تر دې امریکایي مقامات ویلي و چې دوی غواړي تر اکتوبر میاشتې پورې له افغانستان سره امنیتی او دفاعي سند لاسلیک کړي، خو جمهور رئیس احمد کرزي په وار وار ویلي چې تر څو امریکا د افغان حکومت لخوا وړاندې شوی شرایط ونه مني دا سند به نه لاسلیک کوي. افغان حکومت تر اوسه له امریکایي لوري سره پر یاد سند څو مرحلې خبرې کړي. د دې سند په اړه د یوې مودې لپاره د کابل او واشنگټن ترمنځ خبرې په قطر کې د طالبان لپاره د دفتر د پرانستلو پر څرنګوالي د افغان حکومت د اعتراض له امله وځندېدې، خو په وروستۍ کې افغان حکومت د ملي امنیت د سلاکار ډاکټر رنګین د فرس پنتا په مشرۍ مذاکره کوونکی پلاوی وټاکه څو د پړاو خبرې مختبوزي. د جمهور رئیس ویان دیمل فیزی د غرض وای امریکا غواړي چې دوی تر 2014 میلادي کال وروسته هم په افغانستان کې د پوځي عملیاتو اجازه ورکړي. خوشغلی فیزی ویل کچې امریکا له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې پوځي عملیات تر سره کړي، دا به په یو ډول په هیواد کې د تیرو جګړو دوام وي.
امریکا غواړي چې د 2014 کال وروسته دغه ازادي ولري چې هر چیرته چې دوی وغواړي په افغانستان کې نظامی عملیات تر سره کړي، خپل سری عملیات تر سره کړي. دغه ازادي افغانستان ته د افغانستان حکومت ته د افغانستان خلکو ته مخکې هم د منلو وړ نه و. نو اوس که چیرته د 2014 کال وروسته هم دوی دغه اجازه ولري چې متاسفانه دا بیا هم د پیرو لاسو کلونو د جنگی شرایطو په یو ډول ادامه بی.
که ته هم د حکومت سیاسي مخالفین او یو شمیر مدني ټولنې له امریکا سره د افغان حکومت د امنیتي او دفاعي سند پر لاسلیک کولو ټینګار کوي، خو افغان حکومت وایي په دې اړه وروستۍ پریکړه باید لوی جرګه وکړي. جمهور رئیس حامد کرزي په وار وار ویلي چې کله امریکایي لوري سره پر دې سند کومې موافقه ته ونه رسیدل، نو راتلونکي حکومت به په اړه پریکړه وکړي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
مخکمو اوریدل چې افغانستان جمهور ریاست وای د امریکا له متحده ایالاتونو سره د امنیتی او دفاعي همکاریو د سند په اړه خبري ډېری حساس مرحله ته رسیدلې، خو د ولسمشر کرزي وایاند ایمل فیزی د غرض ویل چې د اختلاف ول دو اساسي ټکي پاتې دي. یو هم د يرغل تعریف دی، او بل هم د 2014 کال وروسته د امریکایي ځواکونو د عملیاتو څرنګوالی. خو د افغانستان ملي امنیت سلاکار ډاکټر رنګین د فرس پانتا چې له امریکا سره د امنیتي سند په اړه د افغانستان د هیات مشرکه ویل ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د کابل او واشنگټن ترمنز د امنیتی او دفاعي همکاریو د سند په اړه د اختلاف وړ مسایلو په باب خبرې به په راتلونکو ورځو کې وشي. هغه دا څرګند کړ چې په دې اړه اختلافات به ډیر ژر پای ته ورسیږي، او دغه سند به په څو راتلونکو ورځو کې نهایي شي. په داسې حال کې چې د افغانستان د جمهوري ریاست ولایتي شوراګانو د شوراګانو د لپاره د نوملیکنې پروسې ته درې ورځې پاتې دي، یعنې دغه پروسه د میزان په څوارلسمه پای ته رسیږي. د ولسي جرګې یوه بل غړي عبدالرب رسول سیاف او دغه راز د ننګرهار والي ګل آغا شیرزي پرون له خپلو دندو استعفا وکړه او اعلان یې کړه چې غواړي ځانونه د جمهوري ریاست را روانو انتخاباتو ته کاندید کړي. تر دې مخکې د ملي ائتلاف مشر ډاکټر عبدالله عبدالله او بسم الله شیر رسما د جمهوري ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې ځانونه کاندید کړي وو. په دې اړه نور تفصیل به د نسیم شفق په رپورټ کې واورو.
عبدالرب رسول سیاف د افغانستان د ولسی جرګې دوهم غړی دی چې د جمهوری ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې د کاندیدیدو په هدف له دې جرګې څخه استعفا ورکوي. ښاغلی سیاف د چهارشنبه په ورځ د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې خپل استعفا اعلان کړه. ښاغلی سیاف وویل چې لومړی مرستیال مشخص شوی او د دویم مرستیال په اړه خبرې اترې روانې دي.
تصمیم به خاطر ایثار قربانی و کاندید شدن
دی وای زما پریکړه دادا چې د دې مظلوم ملت خدمت وکړم او قربانی ورکړم. له همدې عمله ځان کاندیدوم. زما لومړی مرستیال معلوم شوی او هغه محمد اسماعیل خان دی، او دویم مرستیال می هم نن د ورځې تر پایه مشخص کیږي. د انتخاباتو مخه هیڅ شی نشینی ولای زکه مونږ د سیاسي قدرت د انتقال لپاره له انتخاباتو پرته بل لار نه لرو.
انتقال قدرت نه دی.
خغلی سیاف کڅه هم سرګنده نکړه چې دویم راستیال به څوک وي. خداسې ویل کیږي چې خی د جنرال عبدالرشید دوستم په مشرۍ د جنبش لګون څخه خپل دویم راستیال وټاکی. ټاکل شوی چې عبدالرب رسول سیاف سبا ته د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې د جمهوری ریاست د کاندید په توګه خپل نوم ولیکي. خغلی سیاف په خوانی جهادي مشر دی او د ولسی جرګې په اوسنی او په خوانی دور کې د کابل د خلکو د استازي په توګه دنده ترسره کړي. د غراس خغلی سیاف له څو کلونو راهیسې د سولې د عالی شورا د غړي په توګه هم دنده ترسره کوي. په عین حال کې د ننګرهار والی ګل آغا شیرزي هم نن په کابل کې په یو خبری کانفرنس کې له خپل دندې استعفا وکړه او وی ویل چې د جمهوری ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې کاندید دی. خاغلی شیرزي وویل چې د خپل مرستیالانو په اړه سلام مشورې کوي او ډیر ژر به یې معرفي کړي.
خلق راغلی و علماء کرام او مشران غلی و او زماس کې دا خوښو کې ما قبول کی که خدای وکوله زه خدای کامیاب کړم او د افغانستان مسلمانانو ماته رای راکړل او زه د خپل مشرانو په مشوره خدمت کوم.
تر عبدالرب رسول سیاف مخ کې حاجی محمد محقق هم د ولسی جرګې لغړی توپ څخه استعفا وکړه او د جمهوریت ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې د ډاکټر عبدالله عبدالله د دویم رسیال په توګه معرفي شو. تر اوسه د ملي ائتلاف مشر ډاکټر عبدالله او بسم الله شیر د جمهوریت ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې ځانونه رسمن کاندید کړي دي. د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې لړۍ د سمبلې په 15مه نیټه پیل شوه او د میزان تر 14مه به دوام ولري. د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال د کمیسیون مشر ډاکټر اشرف غنی احمدزی او د ولسمشر کرزی سلاکار او د دفاع په خوانی وزیر جنرال عبدالرحیم واردک هم له خپل دندو استعفا ورکړي او ویلي دي چې د جمهوری ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې کاندیدان دي. ملي جبهه هم سرګنده کړي چې ډیر ژر به د جمهوری ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې خپل کاندید اعلان کړي. د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول، د ولسمشر کرزی ورور قیوم کرزی، د کورنیو چارو پخوانی وزیر علی احمد جلالی، د ولسی جرګې پخوانی غړی داوود سلطان زوی او محمد سرور احمد زی هم د جمهوری ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې احتمالي کاندیدان دي.
و مردل چې د جمهوری ریاست راتلونکو انتخاباتو ته دو نورو شخصیتونو د ولسی جرګې غړي عبدالرب رسول سیاف او دغه راز د ننګرهار والی ګل آغا شیرزي هم پرون اعلان کړ چې دوی غواړي خپل ځانونه کاندید کړي او خپل دندو استعفا وکړي. د ولسی جرګې غړي عبدالرب رسول سیاف وویل چې محمد اسماعیل خان لومړی مرستیال دی او پرون د ورځې تر پایه به هم دوهم مرستیال معرفي کړي، خو تر اوسه پورې خبري رسنیو ته د هغه د دوهم رستیال په توګه چې څوک نومولی دی راپورونه نه دي رسیدلي. موږ د ولسی جرګې او د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د نوملیکنې پروسه او دغه راز چې څوک غواړي د جمهوری ریاست راتلونکو انتخاباتو ته ځانونه کاندید کړي دا پروسه یا دا بهیر له نږدې تعقیبوو او تاسو له وروستي حاله خبرو.
خواهد بود چی یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی چطوری دامده ام کل کلزیمو ایز
زور است جبری به زور آمده اند و می فهمی که در بلوی جرگت نگوه کلو هم جنگ و جدارند
به حضور در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدام مختلف
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر
دیدید پاره جی افغانستان که مداخلتون شید
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریونه تر 15 بجو پوری د آزادی رادیو نو اوري
د ازادي په څپو پروګرام کې چې نن په دریو بجو پیلېږي او تر پنځو بجو دوام کوي دغه راز د افغانستان د جمهوري ریاست د روانو انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې او دغه راز د کاندیدانو د اعلانېدو پر بهیر خبرې کیږي. تاسو هم کولی شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلئ، ټلیفون وکړئ او له میلمنو او چارواکو څخه خپلې پوښتنې وکړئ او خپل نظر هم له نورو سره شریک کړئ. ازادي راډیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنیو دول سره شپږ نوې څپو سربیره دغه راز لوی کارونو کې د اف ام په سل اشاره پنځه په هم اوریدل کېدای شي. به هم د انتخاباتو په موضوع کې تم کې یو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یو نامه وایي هڅه به وکړي چې په راتلونکو انتخاباتو کې د ښځو ونډه زیاته کړي. د یوناما د دفتر مشر یان کوبیش پرون په یوې غونډه کې دا څرګندونه وکړه. په دې غونډه کې یو شمیر سیاستمدارو ښځو او د ښځو فعالانو د راتلونکو انتخاباتو په اړه خپلې نظریې د یاد دفتر له چارواکو سره شریکې کړې. تفصیل یې له کابل د خان محمد سین راپور کې.
یوناما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر په راتلونکو انتخاباتو کې د ښځو په ګډون تاکید کوي او وایي چې تر ممکنه حده به هڅه وکړي چې په انتخاباتو کې د ښځو ونډه زیاته کړي. د دې دفتر مشر یان کوبیش وویل د دې لپاره چې په انتخاباتو کې ډېرې ښځې برخه واخلي د انتخاباتو کمیسیون ته پکار ده چې د ښځو نوم ثبتولو ته ګرځنده ټیمونه وګماري. ښاغلی یان کوبیش وویل که بیا هم د انتخاباتو په پروسه کې نیمګړتیاوې احساس کړي په اړه به یې له نظر ورکولو ډډه ونه کړي. ده وویل انتخابات د افغانانو دي ځکه چې دا پروسه افغاني ده او افغانان باید رهبری کړي، خو کله چې پکې نیمګړتیاوې ووینو په اړه یې د مشورو له ورکولو ډډه نه کوو. لازم هسې به وکړو چې په دې پروسه کې د ښځو برخه زیاته او نور امکانات هم ورته برابر کړو. دې دفتر د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د یو شمیر سیاستمدارو ښځو او د ښځو د فعالانو په ګډون په یوې ناسته کې د کابل او پنډی په نوم ورځ ونمانځله. په جوړې ناسته کې افغان میرمنو په انتخاباتو کې د ښځو د برخې اخیستنې په اړه خپلې نظریه د یاد دفتر له چارواکو سره شریکې کړې. افغان میرمنو د ښځو د نوملیکلو د مرکزونو په زیاتوالي او د دوی د امنیت پر خوندیتوب تاکید وکړ. افغان میرمنو دا هم وویل چې سیاسي ګوندونه او مدني ټولنې باید تشویق شي چې په انتخاباتو کې د سارونکو ښځو ونډه 30% ته لوړه کړي. په دې ناسته کې د ښځو فعالانو دا هم وویل چې جمهوري ریاست ته د کاندیدانو په مرستیالانو کې باید یوه ښځه هم ووسی. د انتخاباتو د کمیسیون د جندر د څانګې مشاورې فریدې وویل چې د دې له امله اندېښمنه ده چې د نوملیکلو په مرکزونو کې د ښځو ونډه نه ده ورکړل شوې.
11 ولایت از نگرانی های داریم، سیت هایی که ریزروی بر خانم ها داده شده تا حال
دی وویل پیول اس ولایتونو که اندیخنی لرو هاغه ریزروی سیتونه چې خزو ته پپام کې نیول شوی وو تر اوسه نه دی خپل کړی. سبه د هغه په 15% بحث کوو. دا مونږ کمیسیون او د افغانستان ټول خزو ته د اندیخنی ور ده.
کمیسیون به تمام زنای افغانستان
د اندیخنی په داسې حال کې سرګندیږي چې د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي تر اوسه یوې ښځې هم ځان په راتلونکو انتخاباتو کې جمهوري ریاست ته نه دی کاندید کړی. دا کمیسیون دا هم وایي د ولایتي شوراګانو ریاستونو ته تر اوسه 122 ښځو ځانونه کاندید کړي چې دا شمېره بیا هم کمه ده.
و موردل چې یوناما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر وایي هڅه به وکړي چې په راتلونکو انتخاباتو کې د ښځو ونډه زیاته کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولایتي شوراګانو لپاره یو شمیر ښځو په ډیرو ولایتونو کې ښځو ځانونه کاندید کړي، خو په پکتیا ولایت کې تر اوسه پورې یوه ښځه هم نه ده حاضره شوې چې د ولایتي شورا لپاره ځان کاندید کړي. دغه راز وړاندې به واورې چې د ملګرو ملتونو یوه بله اداره د یو این ډی پی پراختیایي اداره بیا غواړي چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د ښځو د ستونزو د حل په هدف د جندر د مساواتو ټولنې جوړې کړي. دا او دغه راز د ازادي راډیو د ښځو لپاره اونیس پروګرام به د خپرونې په دوهمه برخه کې واورئ، خو بیا هم د انتخاباتو په موضوع کې تمکیږو. یو شمېر نړیوالو ورځپاڼو هم د افغانستان د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو را روانو انتخاباتو ته کتنه کړې. جانقه الکوزي د لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستي او مهم ټکي وړاندې کوي.
امریکا چاپ وال سټریټ جرنل ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې د افغانستان د انتخاباتو سیالۍ پیل شوې تر سرلیک لاندې یو مضمون خپور کړی او په یو برخه کې لیکي: د افغان سیاستوال عبدالله عبدالله کاندیدیدو د افغانستان د جمهوري ریاست لپاره سیالۍ پیل کړي او د څو میاشتو هغه اوازې او اټکلونه روښانه کړل چې د ده مرستیالان به څوک وي. وال سټریټ جرنل لیکي تمه ده چې په راتلونکو څو ورځو کې، یعنې د یکشنبې د ورځې له ضرب العجل مخکې، نور پیژندل شوي کسان هم ځانونه کاندید کړي. په دې کسانو کې د جمهور رئیس کرزی ورور قیوم کرزی، د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول، پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف، د دفاع پخوانی وزیر جنرال رحیم وردګ او د مالی پخوانی وزیر ډاکټر اشرف غنی احمدزی شامل دي. ورسپونه زیاتوي د افغانستان د جمهور ریاست راتلونکو انتخاباتو ته د خلکو توقعات ډیر زیات دي. کچیر انتخابات په سم ډول ترسره شي، دا به د دې هیواد په تاریخ کې په ډیموکراټیک ډول د قدرت لومړنی انتقال وي. وال سټریټ جرنل لیکي نن سبا په افغانستان کې د حکومت او خلکو ترمنځ فاصله ایجاد شوې او له دې څخه د افغانستان دښمنانو ګټه اخیستې ده. ورسپونه وړاندې لیکي عبدالله عبدالله د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کې د نوملیکنې پر مهال وویل: موږ تمه لرو چې حکومت به د قانون درناوی وکړي او د کوم خاص کاندید د ملاتړ په مقصد باید حکومتي ادارې استعمال نه کړي. واشنگتن پوسټ ورسپونې د افغانستان او عراق ترجمانانو ته په امریکا کې د اوسېدنې د ویزو ورکولو په اړه یو مضمون خپور کړی او لیکي: د امریکا د متحده ایالاتو کانګرس هغو ترجمانانو ته چې په افغانستان او عراق کې امریکایي ځواکونو سره کار کړی په امریکا کې د اوسېدو لایحه تصویب کړي، خو د دې کسانو په دوسیو باندې ډیر زیات وخت تیریږي او دوی ډیر زیات منتظر پاتې کیږي. واشنگتن پوسټ ورسپونه لیکي: امریکایانو د افغانستان او عراق جګړې د هغو کسانو په ګډون چې ډیموکراسۍ او ازادۍ ته ژمن دي، د افغانانو او عراقیانو په مرسته په خپلو وینو او پیسو سره پر مخ وړي دي. افغانان او عراقیان په دې باور دي چې د امریکا متحده ایالات څه چې وایي هغه عملي کوي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپله عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ: www.azadiradio.com.
د غرازه د ازادي رادیو په انټرنیټ پاڼه کې هم د افغانستان او نړۍ په اړه مطالب لوستلای او کتلای شي. پته مو ده azadiradio.org یا azadiradio.com. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لارې هم اوریدلای شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډل چې په شارجه کې د او د کینیا د کرکټ ملي ټیم سره لوبې کوي، پرون یې د کینیا ټیم ته ماته ورکړه. سبا ته هم د افغانستان د کرکټ ملي لوبډل د کینیا له ټیم سره یوه مهمه لوبه لري. له دې مخکې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د دوشنبې په ورځ په شل اوریزه لوبه کې هم کینیا ته ماته ورکړې وه. د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکي وایي چې د افغانستان په یوې بلې ورځنۍ لوبه کې چې مخکې مو ویل جمعې په ورځ، یعنې سبا پیلېږي، هم کینیا ته ماته ورکړې. د لومړي ځل لپاره به د 2015 میلادي کال د کرکټ نړیوالو سیالیو ته لار ومومي. د ازادي راډیو خبریال صفي الله ستانکزی چې د کرکټ لوبې له نږدې تعقیبوي، همدا شېبه له کابل را سره دی. ستانکزی صاحب، راته ووایه چې د دغې لوبې لپاره څه تیاری نیول شوی او څه وایي چې آیا د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به دغه لوبه وګټي؟
بلې، لکه څنګه چې موږ له کرکټ بورډ سره خبرې کړې دي، هغوی وایي افغانستان د افغانستان د ملي ټیم لوبغاړي دغه لوبو ته ښه چمتووالی نیولی او د کینیا په نسبت افغان ټیم اوس په یو داسې حالت کې دی چې د کینیا په نسبت ډیر پورته دی د گیم او د لوبې سطحې. نو دوی ډیر زیات هیله مند دي دغه دوو لوبو ته، تیرو لوبو ته په کتو سره، چې په ډیر زیات تفاوت سره، حتی د ریکارډ جوړولو تر څنګ په ډیر زیات تفاوت سره دغه لوبې ګټلې دي. یوه شلوریزه او یوه مهمه یو ورځنۍ سیالۍ، نو دغه لوبو ته په کتو سره افغان کرکټ بورډ او پلیران د تهلمند چوکول شي د جمعې پورز باندې هم دویمه لوبه چې ډیره مهمه ده یو ورځنی لوبه او په ګټلو سره به افغانستان په مستقیمه توګه د 2015 کال نړیوال جام تلار پیدا کړي. دوی هلمند چې دغه لوبه لکینیا وګټي او د خچم دوالي خبره کوي.
ستانزه صاحب در لوبه در معلومه ده چې څه وخت پیلېږي او د افغانستان د کوم رسنې کوم تلویزیونی چینل خبروي؟
دغه لوبه د شارجه په سټډیوم کې دي او په سبا د افغانستان په وخت به 10:30 بجې شروع شي او دلته په افغانستان کې یو خصوصي تلویزیون د یو په نوم دغه لوبه نشروي او ټول افغانان په ژوندۍ بڼه ګوري او د رادیوګانو له لارې هم ازادي رادیو وخت په وخت دغه ریپورټونه خلکو ته وراوروي.
بلې صفی الله ستانکزی له تاسو نه مننه. بیا هم را سره پات شي ځکه چې د مهمو د افغانستان د مهمو او د نړیوالو د مهمو خبرونو سرلیکونه به واوروي.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنئ.
اتنیمه بجید د خبرونه دوهمه نیمه ته ورسیدو وړاندې د خزو لپاره د ازادي راډیو اونیز پروګرام اوریدل شي. د غراز به ووري چې یو ان ډی پی یا د ملګرو ملتونو پراختیايي اداره غواړي د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د خزو د ستونزو د حل په هدف د جندر د مساوات ټولنې جوړې کړي. پر سیمه ییزو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لري. خو بیا به هم صفی الله ستانکزی ته وار ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د سیاست مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د کورونې چارو وزارت وی د انتخاباتو د امنیت خټینګېدو او د امنیتی مسولیتونو د انتقال د بشپړېدو په خاطر د دغه وزارت د دریم راستیالانو او شپږشتو لوړ رتبه افسرانو په دندو کې بدلون راوسته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یو نامه وی د روان ایسوي کال په لومړۍ اتمه میاشت کې په افغانستان کې د ولسی خلکو مرګ ژوبله د تیر کال د همدې مودې په مقایسه په سلو کې 14% زیاته شوې ده. روسیه او هندستان په افغانستان کې د 2014 میلادي کال څخه د وروسته وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. د ایران ولسمشر حسن روحانی وی اسرائیل د ایران هغه نوې کمپاین په قهر کړی چې د خپل اټومي لانجمن پروګرام په اړه لنډیوالې ټولنې سره پیل کړی دی. او د امریکا ولسمشر براک اوباما او د اپوزیسیون جمهوری غوښتونکو د مشرانو ترمنځ خبرې چې هدف یې د امریکا د حکومتي ادارو د تړلو پای ته رسیدل دي ناکام شوې.
ازادي رادیو اوري. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له سوریې څخه وغوښتل چې هغو خلکو ته د مرستو د رسولو د لارو پرانستل تضمین کړي چې د جګړو په سیمو کې محاصره شوي. د امنیت شورا پرون په دې اړه یو اعلامیه تصویب کړه. د ملګرو ملتونو د بشري څانګې مشرې له نورو هیوادونو هم وغوښتل چې د سوریې د کډوالو او جګړه ځپلو سره د مرستې په برخه کې له سخاوت څخه کار واخلي. په ملګرو ملتونو کې د سوریې استازي وویل هیواد چمتو دی چې اړو خلکو ته د مرستو د رسولو له پروګرام سره مرسته وکړي. په دې اړه اجمل اند لویدیزو خبري اژانسونو په استناد نور تفصیل وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د چهارشنبه په ورځ یو پریکړه لیک تصویب کړ چې له مخې د سوریې له حکومت څخه غوښتل شوی چې هغه اړو خلکو ته د مرستو رسولو لارې پرانیزي چې د جګړو په سیمه کې ایثار پاتې دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په اعلامیه کې همدارنګ د سوریې د پولي دواړو غاړو ته د مرستو رسولو یادونه شوې ده. په اعلامیه کې د سوریې له حکومت او نورو ښکېلو خواوو غوښتل شوی دي چې پر داسې اقداماتو کار وکړي چې له مخې اړو خلکو ته د مرستو رسولو په برخه کې د ملګرو ملتونو هلې ځلې یوې نتیجې ته ورسیږي. د ملګرو ملتونو د بشري څانګې مشر میرمن ویلری اماس د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې وویل میرمن اماس وایي په سیمه کې باید موږ د مهاجرو او هم د هغو هیوادونو څخه چې د سوریې د مهاجرو کوربه دي د پراخ او منسجم ملاتړ شاهد واوسو. هیله من یو چې غړي هیوادونه به د ژمنې ته په روښانه توګه پاملرنه وکړي او له لا ډېر سخاوت سره به اقدام وکړي. د مرستو یو منظم بهیر د مرسته کوونکو لپاره د مرستې رسونې زمینه برابروي او د اړو خلکو سره د مرستو د دوام لاره پرانیزي. که څه هم د سوریې حکومت ویلي چې د ګاونډیو هیوادونو د مرستې رسونې د ماموریتونو مخالف دي چې د دوی په وینا یاغیانو ته مرستې رسیږي، خو په ملګرو ملتونو کې د سوریې استازي بشار جعفری وویل چې هیواد د مرستې رسونې د پروګرام ملاتړ کوي.
My government has been and still
په شار جعفری وای زمو حکومت تر اوسه هم په بشپړه توګه ژمن دی چې د اړتیا وړ بشري مرستو درسونې پروګرام په بشپړه توګه عملي شي. موږ له میرمن اما سره بشري مرستو ته د ثواب پنځم پلان لاسلیک کړی او مخکنیو پلانونو ته هم په بشپړه توګه درناوی لرو او پلي کېدو ته یې ژمن یو. د سوریې حکومت د سوریې خلکو ته هر ځای چې وي د مرستې رسونې د ډله ییزو هڅو یوه برخه ده. ملګري ملتونه وایي د دې کال تر پای پورې ممکن د سوریې د مهاجرو شمیر 3 میلیونه او د کورنیو بېځایه شوو شمیر 6 میلیونه کسانو ته ورسیږي.
بوسنا هرزګوینا چې په نویو ملسیزه کې د بالکان د جګړې او قربانی و د اکتوبر لومړۍ نیټه د نویو ملسیزه د جګړې راورسه د لومړي ځل لپاره سرشمیرنه پیل کړې ده. سرشمیرنه په دغه څو قومي او څو کلتوري هیواد کې یو وار بیا د پښتنه راپورته کړې چې بوسنا تر څه حد خپلواکۍ راورسه د واحد ملي هویت په ترلاسه کولو کې بریالی شوې. تفصیل د اسمت سروان په راپور کې.
ملیت موڅره په کومه ژبه ژغیږي او دین موڅره؟ دا هغه درې مهمې پوښتنې دي چې د سرشمیرنې په محل له خلکو کیږي. دا درې پوښتنې په ظاهره ساده او عادي ښکاري او له 1991 څخه چې بوسنیا د لومړي ځل لپاره خپلواکي ترلاسه کړه د هر بوسنیایي په ذهن کې ګرځي. یاسنا تامیز چې د بوسنیا په مرکز سارایو کې اوسي وایي نه پوهېږم چې ځان ته کوم ملیت ولیکم، نه پوهېږم څه وکړم، لا هم په دې فکر کوم. دین کومه ستونزه نه ده خو ملیت دی. نه پوهېږم چې خلک په امریکا کې ځان ته څه وایي. جرمنیان ځانونه جرمنیان بولي، نو ولې موږ ځان ته بوسنیایان نه شو ویلی؟ دا ډېره پیچلې مسله ده، خو موږ باید د نورو په شان ځانونه یو ملیت وبولو. زما نظر خو همدا دی، زه لا هم نه پوهېږم چې څه وکړم. ډېره به خوشاله وای که مې ځان بوسنیایی بللی شوی. د یاسنا تامیز خبرې د بوسنیا په شان هیواد کې چې د قومي تصفیه لپاره پکې خونړۍ جګړې شوې دي، د خلکو په ذهنیت کې د لوی بدلون شودنه کوي. په مختلفو ملیتونو تاکید کول د دغه هیواد ملي یووالی له خطر سره مخامخوي. د بوسنیا په اساسي قانون کې دا هیواد درې ملیتي پیژندل شوی دی. بوسنیایي مسلمانان چې ځانونه بوسنیایي کان بولي، سربان او خرواتان، ګوندونه هم په قومي بنیادونو ویشل شوي او له همدې لارې وخت در رسیدو هلې ځلې کوي. په دې سرشمیرنه کې به بوسنیایي کان د لومړي ځل لپاره اجازه ولري چې ځانونه بوسنیایي کان وبولي. په خاله دې مسالې سره د بوسنیا سربان او خرواتان مخالف ول. په سرایو کې د سرشمیرنې د پروژې یو غړی صفیودین توکیچ وای دا مسأله مهمه ده چې بوسنیایي مسلمانان ځانونه بوسنایک بلل شي. دا تاریخي سرشمیرنه ده، ځکه چې د استرو هنګریانو له دورې راورسته چې بوسنایکان مجبور کړای شول چې ځانونه محمدیان وبولي، دا به لومړی ځل وي چې بوسنایکان ځانونه بوسنایک بولي. ټاکل شوی چې د سرشمیرنې لومړنۍ نتیجې په نیوی ورځو کې اعلان شي، خو امکان شته چې یو کال وروسته وروستی راپور خپور شي.
آزادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی. وړاندې د خزو لپاره د ازادي راډیو او نیز پروګرام اوري، خو بیا هم د خزو پر موضوع کې تمکیګو د ملګرو ملتونو پراختیایي اداره یا یو ان ډی پی غواړي د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د خزو د ستونزو د حل په هدف د جندر د مساوات ټولنې جوړې کړي. د یادو ټولنو مالی لګښت د ملګرو ملتونو همدا پرمختیایي اداره ورکوي او د افغانستان د خزو چارو وزارت په همکارۍ دا پروګرام خزو ته د سلام مشورو لارې عملي کیږي. نور حال کابل د مرزیه احمد زی پر
که سم تر اوسه معلومه نه ده چې دا ټولنې به څه وخت په کار پیل وکړي، خو یو ان ډی پی یا د ملګرو ملتونو پرمختیایي اداره وایي چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې به د ښځو ستونزې حل کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د پرمختیایي ادارې عمومي مشر الوارو رودو ویګوس د چرشمې په ورځ د جندر د مساواتو په پرانیست غونډه کې وویل چې دا ټولنې به د نوې ټکنالوژۍ له لارې د ښځو د ستونزو په راکمولو او حل کې مرسته وکړي.
The Afghanistan Gender Equality Community
په افغانستان کې د جندر مساوات غونډې به د جندر په مسایلو لکه سوله او امنیت، د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي مخنیوي، عدالت د ښځو لاسرسی، د مشرتابه، روغتیا، اقتصاد، زده کړو، خوراکي خوندیتوب او نور برخو کې کار کوي.
د ښاغلي الوارو په خبره له تیرو 12 کلونو رئیس ګڼ شمېر بنسټونه د ښځو په وړاندې له تاوتریخوالي سره مبارزه کوي، خو بیا هم په افغانستان کې له ښځو سره زور زیاتی روان دی. همداراز په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د ښځو د چارې مشر انګبورګ ګسلی د تور وایي چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو ګڼ شمېر فعالینې موجودې دي، خو دوی غواړي چې د نوې ټکنالوژي له لارې د ښځو ستونزې راټولې او د افغانستان په دننه او بهر کې له متخصصینو شریکی کړی. د افغانستان د جندر د مساواتو ټولنې به په هیواد کې له ښځو سره د آنلاین شبکې او په مخامخ ډول د ښځو د ظرفیتونو د لوړولو، د سولې په برخه کې د جندر مراعاتولو او د ښې حکومتدارۍ په برخه کې کار وکړي. څو موده وړاندې یونما او د ملګرو ملتونو د ښځو چارو ادارې له افغان چارواکو څخه وغوښتل چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو قانون عملي کړي. په ورته وخت کې د ښځو چارو وزارت وایي چې دا ټولنې باید متخصصینو او علمی کادرونو په واسطه د جندر پر مسایلو ښځو ته سلام مشورې ورکړي. د ښځو چارو وزارت مسلکي مرستیاله سیده مشکان مصطفی وایي چې په تیرو 12 کلونو کې د ښځو لپاره ډیر کارونه شوي، خو سرګندوي چې لا هم په دې برخه کې ډیرې ستونزې شته. مشکان مصطفی وویل دا ټولنې باید د افغانستان په لرې پرتو سیمو او کلیو کې فعالیت وکړي ترڅو هلته افغان میرمنې په خپلو حقوقو پوشی.
ولی وقت ما راضی میشیم از همه چیز که تمام
هغه وقت موږ راضی یو چې په ټولو امکانات برابر ژوند په کلیو او باندو کې د ښځو لپاره جوړ شي. له هغه پرته کومه پراختیا چې په لویو ښارونو کې وي هغه اړینه نه ده. پراختیا باید متوازنه په ښارونو او کلیو کې د قومونو ترمنځ، د ښځو او نارینه ترمنځ وسی.
د ښځو چارو وزارت مرستیالې تایید کړه چې د ښځو په برخه کې د پام وړ پرمختګونه شوي، خو دا یې هم وویل چې یو شمېر ښځې لا هم له ډېرو ستونزو او ناخوالو سره مخامخ دي. کتونکي وایي په تیرو 2 کلونو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې زیاتې شوي چې پکې په بدو کې د انجونو ورکول، د ښځو وهلو، ټکول او په ټیټ عمر کې د انجونو ودول شامل دي. د دوی په باور تر څو چې افغان حکومت د ښځو حقوقو ته سمه پاملرنه ونه کړي، نو هغوی به همداسې له کړاوونو او ناخوالو سره مخامخ وي.
نیمه نړۍ
د ښځو لپاره د آزادۍ رادیو ځانګړې خپرونه.
جوړونکی لینا شریفي.
د نیمه نړۍ ترنو اوریدونکو سلام. کله چې په یو کور کې ماشوم معلول وزيږي، کورنۍ میندې ملامتې ګڼي او ځوروي.
کوم کار خراب شي یا لږ دیک خراب شي، کور ټول خلک ماته پکاريږي چې مایو به ماشومان وګوروي دي دا کار وګوره.
ډاکټران بیا د ګڼو معلولیتونو پر کورنۍ وراچوي، وایي چې د رواني فشارونو او تاوتریخوالي تر څنګ د نږدې خپلوانو واده کول د ماشومانو د معلولیت یو لوی عامل دی.
دوه نږدې خپلوان سره خون شریکوي، هغوی که ودونه وکړي بچي یې خو اول کیدای شي چې نقصان شي، او که بیا زیان نه کوي بیا نه کیدای شي مایوب راشي.
په دې خپرونه کې همدې موضوع ته تم کیږو. پرونه زلینا شریفی وړاندې کوم، خو په سر کې وګمره شیدی د خځو په اړه لاند خبرونه راوړوي.
د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق د استرالیا په مالی همکاري غوړي په افغانستان کې له خځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره زرتنه پولیس وروزی. د دې صندوق استازي لورانس زیسلر تیرونې په کابل کې خبري اعلان ته ویلي چې د دې پروژې په بشپړېدو سره به په افغانستان کې د خځو په وړاندې د تاوتریخوالي کچه راکم شي. د افغانستان د کورنوي چارو وزارت د دې پروژې په عملی کولو خوښي کوي، وایي چې دغه پروژه به په 2 کلونو کې د 1.5 میلیون ډالرو په لګښت په اتو ولایتونو کې عملی کړي. په تیر لسیزه کې په افغانستان کې د ښځو تجارتي چارو ډیر پرمختګ کړی دی. د کاناډا ګلوب اینډ میل ورځپاڼې په دې اړه یو مقاله خپره کړې او دا پرمختګ یې یو مثبت لاسته راوړنه ګڼلې ده. ګلوب اینډ میل ورځپاڼې لیکي په افغانستان کې اوږدو او خونړیو جګړو منفي اړخونه درلودل، خو تعلیم یافته افغاني ښځې او ځوانان د سوداګرۍ په ګډون په ګڼو نورو برخو کې د ځینو پرمختګونو شاهدان دي. د یو غیر دولتي سازمان وروستۍ سروې هم څرګندوي چې تیر لسیزه د افغانستان د سوداګرو ښځو لپاره له پرمختګونو ډکه وه. په سروې کې لا 300 سوداګرو ښځو پوښتنې شوي او اکثرو یې ویلي چې کورنۍ ژوند یې د کار مخه نه نیسي. په سلو کې شپږ نوي تجاري ښځې د خپلو کورنیو لخوا حمایه کیږي. دوی خوشبینه دي او فکر کوي تر 2014 کال وروسته به هم سوداګري په ښه ډول پرمخ ځي. او وروستی خبر ده چې د فوزی کوفي په مشرۍ د موج تحول په نامه یو نوی سیاسي بهیر د پنجشنبې په ورځ د موجودیت اعلان وکړ. د ولسي جرګې غړي فوزی کوفي د یاد بهیر د پیل په مراسمو کې خبریالانو ته وویل چې د دې سیاسي بهیر د رامنځته کېدو اساسي هدف په ټاکنو کې برخه اخیستل دي. هغې زیاته کړه د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو راتلونکي انتخابات په هیواد کې د بدلون د رامنځته کېدو یوازینۍ لاره ده. میرمن کوفي وویل دوی به هڅه کوي چې ټولنیز عدالت تامین کړي او جنسیتي توپیر له منځه یوسي.
درنو اوریدونکو، ګڼو افغانو کورنیو ته چې کله یو بیگانه په مرکه ورشي نو ورته وایي چې موږ له پردیو سره خپلوي نه کوو. شکر د نجلۍ د تره ماما او ترور زامن شته، لور نه بیگانه کوو. خو ډاکټران وایي چې د نږدې خپلوانو یعنی د تره د لور او زوی یا د ماما او احمد زوی او لور یا داسې نورو نږدې خپلو واده کول له روغتیایي پلوه زیان لري او کیدای شي د دوی اولادونه یا معلول شي او یا هغه مخفي ناروغي چې د دوی په نسل کې شته بیا راڅرګندې شي، چې ډېر ځله د دغو معلولیتونو او ناروغیو له امله بیا میندې کړول کیږي. لومړی برو شو دې ته چې د نږدې خپلو ترمنځ واده کول کومې روغتیایي ستونزې رامنځته کوي. د ملالۍ زیږنتون ډاکټر نجم السما په دې اړه معلومات راکوي.
که چیرې د نږدې خپلوان چې سره خون شریکوي که ودونه وکړي، بچي خو اول کېدای شي چې نقصان شي یا زیان وکړي، او که بیا زیان نه کوي بیا نه کېدای شي چې مایوب راشي. مایوبیتونه مختلف رقمونه لري چې د سر نه نیولې تر پښو پورې هر ځای د وجود کېدای شي چې مایوب راشي. په مغزو باندې تاثیر کوي چې دوی به لکه لوده راځي، د ماشومان غول راځي، یعنی عقل به په خپل ځای نه وي. او په سترګو باندې هم تاثیر کوي چې داسې خلک هم شته چې خپل خاله لور خاله زوی سره ودونه کړي بیا د دې ماشومان ړانده راغلي دي. دغه شونډې چې چاک وي، کام چې چاک وي، د نورو امراضو په څنګ کې کېدای شي چې دغه خپلولي هم په دې باندې تاثیرات خپل ولري. په زړه باندې په دې کې کله کله یو سوری پاتې کیږي، هغه هم کېدای شي چې دغه د نږدې خپلولیو څخه پیدا شي. همدارنګه بولي سیستم باندې هم کېدای شي چې تاثیر واچوي، او کله کله ګردې نه وي یا یوه اضافي ګرده وي یا یو مرض وي په ګرده کې. د دې امراض په څنګ کې د اډوکو باز امراض، د عضلاتو باز امراض، یعنی نو اقسام د کمخونیان دي چې دغه نږدې اړیکو له کبله منځته راتلی شي.
ډاکټر نجم السماوي چې په دې وروستیو کې د معلولو یا سوی شکل ماشومانو زیږیدنه زیاته شوې ده، چې د امیدوارۍ پر وخت د رواني فشارونو او تاوتریخوالي تر څنګ د دې یو لوی علت د نږدې خپلو ترمنځ واده کول دي. دا چې ولې د نږدې خپلو د واده له امله ماشومان معلولیږي یا ځینې ناروغۍ پکې بارزې وي، ډاکټر نجم السما یو ځل بیا:
خاله زوی او خاله لور یا د عمه زوی د ماما لور که ودونه کوي نو دوی نیکونه کې شریک وي، نو نیکونه کې یا غور نیکونه کې کوم مرض وي هغه قرار قرار انتقال کوي. دغه خواص څنګه انتقال کوي؟ بعض حجرات دي چې ارثي خواص انتقالوي، یعنی د هر انسان په وجود کې کروموزومونه دي. کروموزومونه د سواړه واړه ساختمانونه دي د حجراتو د هستو په منځ کې چې هماغه خواص را انتقالوي. تر و ته ته پورې دغه خواص انتقالیږي. کیدای شي چې د دوی په غور غور نیکونو کې یا مرض وي، په نیکونو او پلارونو کې مخفي وي، مګر د دوی په اولادونو کې یو دم بارزه شي، راخکاره شي، او د دوی اولادونه خدای مکه مایوبه راشي. دغه علت. لکه یو مثال کراړو، شکر مرض فرزن په مور کې کوي، ماشوم ته امکان لري چې 6% انتقال شي. که چیرته مور پلار بیا مصاب وي د شکر په مرض، دوی کې بیا 40% امکان لري چې مرض انتقال وکړي ماشوم ته. اوس راځو په دې کې چې همدغه خطر که چیرته دغه دو زوجه چې پردی سره واده کوي، نیمایی مرض انتقالیږي ماشوم ته. که چیرته دوی سره خپلوان وي نو دغه مرض رزق دو چنده کیږي.
خو پوښتنه داده چې ولې افغانان په خپلو کې واده ته ډیر زرخه کوي؟ لور خور بیگانه نشي، پردی زوی کورتره نشي، د قبیلې او قبیلوي اړیکو ساتل ځینې هغه عوامل دي چې افغانان په خپلو کې سره واده کوي.
منګ خپلان کې ډیر ورکو چې پردې نشي، خپل کې ډیر پر ورکو چې نه ښه وي سره خشول وو چې داس خلک ته ورکو سبته مخیر لر خپاوي خپل پیدا څه وي چې هر څه په مینه محبت زیات وي کرنه کې ښه خبره ښه سالان دی وي خور لر دي خشول وي مړه پټوي چې دا سړی ته ورکو نن ته معلوم وي سبته هر څه ته زوري.
نوم می ارشاد ده ده خوست ولایت اوسیدون که ترزی تا منگ خور ور کرده ترزی منگ رور تا خور را کرده هم ده وجه کن اخپلو که دوی دوستی که وی چی ده غد پردی سلی می وی کور تو پردی سلی را نشی کنه اغا ده خز اخپلوان وی کور که خونور دیر اغا وی ده بس خوشحال وی سر طول
څرنګوال محمد عارف غروال د دې عمده دلیل خدا دې چې زمون خلک دا فکر کوي چې یاره د زما ته نږدې خور لور چې ځوانه شوې ده یا زما په کور کې ځوان شته دا وره بداوي چې دا په خپلو منځو کې سره خوندي شي یعنی هغه بهر ته لاړه نه شي د کورني مناسبات به همدغسې دوامداره پایداره پاتې شي چې اوله زه خپل شخصا زما دوې کاړې دي یو د وترو لور ده یوه بله مې د بل تره لور ده
د دې ترڅنګ د واده د لګښت کمیدل هم هغه لوی دلیل دی چې کورنۍ دې تراکاګي چې د کور دننه خیخي وکړي د پکتیا ولایت اوسیدونکو عبدالحد منګل په هم دی اړه
دیوالور مسله خود اوس ډیره ټول خبر په سر کې په ډیره ځی چې والور په خپل کې یو څه کم دی د دې په خاطر چې خو خپل دین سره خفه کوي په هر حساب چې والور یو لک نه نیولې ته درې لک پور درې نیم لک پور اوس مخ په ځای کې ټکل شوی دی کچېر بل قوم ته ور کوي دا اوس هم څوره زمخ ځای وته تل مګر دې ست چې و جنې و د کړې دا زموږ په کلیوالو 15 لک روپې په والور نو 15 لک روپې ډیر شای دي څنګه هغه ورته کول شي واری کی
منګل دی شمیر نور د لایلو تر څنګ د افغان کورنۍ او هغو دودی زوبندیزونو ته هم ګوت نیسی چې نجونې او هلکان نشي کولای یو بل وپیژني نو له دې عمله دا بهتره ګڼي چې خپل سره واده وکړي
غلطه خلک ساتر لري دی او بلنه یو الک نشي کولای دی بل کلی دی بل قوم دی بل ځای جنې سره وپیژني خو د خپل نږدې تر لور دی ترور لور ماما لور یا هغه څه چې خپل ور سره لري اوغوی سره شناخ لري په خو بعده ناسته ولاړه که هغه هپیژني په ټولو خصوصیاتو غلطه فرض کا چې زه خور لور بل قوم ته ورکم کچیر کوم موضوع په کور کې راځي غوړته وي ته خرڅی نه په دې معنی چې بل ور ولوري کړی وي ته خرڅه شوی یعنی د بل قوم نه ته نشکا ولزمو مسائل په خاطو غو پیژنه او حل کړی شي نو هغه یو څه محرومه پاتې کی
که ته هم افغانان په دین یا چلور به د پردو په نسبت د خپلو کره خوشاله و آرام وي نو له نږدې خپلو سره خیخي کوي خو کله چې د دوی ماشوم معلول وي نو بیا هم د کورنۍ ښځې ته پیغورونه ورکوي او ځوروي د ننګرهار اوسیدونکو عدله وایي چې ماشوم یې معلول دی نو خسرګنۍ ورسره له دې عمله ناوړه چلند کوي
ما مې د کاکا زوی سره واده کړی زما دو ماشومان دواړه پښې کږې دي په کور کې ټول ما ته سې په دغه باندې ګوري چې د دې ګناه ده ما هغې د ما د زړه نه خبر نه دی چې زه څونه دی ته ځورېږم چې کوم کار خراب شي یا لږ دیګ خراب شي نو کور ټول خلک ما ته په قاریږي وایي چې مایو به ماشومان یې وګوره وایي دی دا کار وګوره خواښه مې ما ته سره جنګ کوي وایي چې دا ماشومان یې مایوبه دي ماماده خو زه خدای پاک کار دنو
عادله وایي چې اوسې خوښې دا غواړي چې زوی ته بل واده وکړي
زما ماشومان چې مایو باید د هغې پلار اوس غواړي چې بل واده وکړي او زما خوښې ډېر تشویقی وایي چې د دې به ټول ماشومان داسې مایو به وي ته ځان ته بل واده وکړه چې سم روغ ماشومان دې پیدا شي
د کابل یو اوسیدونکو چې نه غوړي خپل نوم واخلي وایي چې د تره زوی سره واده کړی اوس یې کله چې ماشوم پیدا شي سرغټ او تنه وړوي او نه پایي چې له دې عمله یې کورنۍ دا ګرمه ګڼي وایي چې تا حتما کومه ګناه کړې چې داسې خدای اجازه درکوي
5-6 سال میشه کورسی کردیم بچه
پینش پک کلمه دواده گیگی ده ترزوی میره بارو پا تزاره واده کرم اسمی چی ماشوم کیگی سری غرد تنه وره او نریوی بیمری خسرگنه میله دی عمله تل پا ما فقار بی او خلق میره تنگ بی پیغوم نرکه بی وی چی تا چه گناه کرده چی خدای پا دی رقم در نباسی پا زاره واده کرم اسمی پا خواره وجنی زما چه گناه ده ما خونه دی جور کردی میره می هم وی چی ولی سم اولاد نشه پیدا کوای اغا هم پیغوم نرکه بی
لکه څنګه مو چې واوریدل افغان کورنۍ د نورو دلایلو ترڅنګ د نجلۍ د آرام ژوند په نیت له نږدې خپلو سره خیخي کوي خو عبدالحد منګل وایي چې د ماشوم د ناروغۍ او معلول پیدا کېدو ترڅنګ ډیر وخت د تربګنیو او د پولي پټي په سر د لانجو پر وخت هم نږدې خپلو ته واده شوي ښځې ځورول کېږي
زموږ په یو قانون همدغه دی چې پلانای مې تربور دی تربون دا مانه چې دښمن مې دی په یو شکل اکثره چې دښمنۍ رامنځته شوي د لومړۍ دښمنۍ د تربرونو تر منځ رامنځته شوي دي چې هغه د تره زامن دي که د ملکیت په سر دي که د ښځو په سر دي که کومه بله کورنۍ موضوعات دي جلکۍ په دې کې ډېره ټکول کېږي هره خبره چې ورور تره پلار کړې وي په مقابل یې ورته وایي پلار دی داسې دی ورور دی داسې دی او ته داسې یې او ته باید ونه غږېږې هغوی داسې کوي زه داسې کوم
د علومو اکاډمۍ د اسلامي برخې غړی نصیر احمد نور بخش د ماشوم د معلول پیدا کېدو او یا په هر بل دلیل د ښځو ځورول غیر انساني او غیر اسلامي چلند ګڼي ښاغلی نوربخش وایي د دغه زیانونو د مخنیوي او د ماشومانو د روغتیا ساتنې په مقصد به دا ښه وي چې په خپلو کې خیښي ونه شي. دی زیاتوي د اسلام له نظره هم دا بهتره ده چې له بیګانه و سره واده وشي، څو له خپل قوم او کورنۍ پرته له نورو سره هم د دوستۍ اړیکې ټینګې شي.
دا سی حدیث هم موجود دی، یو حدیث لفظ اندازی تی انکحو فی الغرائب، دا منا چه تاسی کش کوی دی چوکل تاسر دوستی نلری تاسی لوین ندی لدوی سر تاسی دی ازدواج تر سر کهیم، البته دا اجتماعی فلسفه لری، خپلوان خوبی لغنم خپل نمانس که سر خپل دی خپلوی لری راس در سر لری ازدواج نموزو که رحمان ستسی او کنسی. او هم دارنگ دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حملی نزون کیم که دا خبر او گری کاملا روخانه دا دیغه ازواج متحرات مختلف دا قومونو مختلف و لطایفون وی دا غر طول دلائل پا دبن دلال لات کې وی چې باید په کورنۍ کې په خپلوانو ترمنځ ازدواج موضوع تر سره نشي، کوشش وشي چې له نورو سره، نور قومونو سره، نور د قرب سره، بیگانه چا سره ازدواج مثلا چې تړاو رامنځته کړي، لوګي سره هم دغه شی دوستان چې لوګي سره هم دغه مینو محبت ایجاسي.
ځینو کورنۍ سره دا پوښتنه ده چې کله دوی غواړي نږدې خپلو کې واده وکړي نو کوم معاینات وکړي چې راتلونکو کې ورته ستونزه جوړه نشي. ډاکټره نجم السما وایي چې تر اوسه په افغانستان کې هیڅ داسې کروموزومي معاینه چې د مخفي ناروغیو څرک ولګوي ممکنه نه ده، نو ښه لاره دا ده چې تر وسه وسه د نږدې خپلوانو ترمنځ له ودونو ډډه وشي.
داسې معاینات چې معلومه کړي چې دغه د خاله لور دغه د خاله زوی سره واده کوي، د دې معاینات مخکې د مخکې وکړو چې دا کوم مرض لرودل شي په آینده کې ماشومان یې کنه. داسې یو معاینات وجود نه لري شي کولای چې ټول دا کروموزومي امراض معلوم کړي چې دغه الک یا جلی کروموزومي امراض لري، نو دوی د سره ودونه نه کوي. بیخي مشکله ده. شکر مرض کېدلی شي، بعضې کمخونیانه کېدلی شي، بعضې د اډوکو امراض کېدای شي، بعضې عضلاتي اسکلیتي امراض کېدای شي چې دا بیخي خکاروی. او دا باید چې خپلوانو سره هیڅ ودونه ونه کړي، پردو سره واده وکړي چې هماغه جین یا هماغه مرض مخفي شي. یو بده مقوله د خلکو په منځ کې ده چې دوی یوازې د وینې ګروپونه معلوموي. داسې روشنفکرې کورنۍ زه پیژنم چې لکه تنا د وینې ګروپ معلوم کړي، بیا وایي چې نه د وینې ګروپ مختلف دی نو ودونه به سره کوي، نو هیڅ مشکل نه پیدا کوي. حال دا چې د وینې ګروپ مشکل نه ایجادوي.
درنو اوریدونکو، د دې اونۍ نیمه نړۍ هم دومره وه. نور نو تر بلې خبرونې اجازه غواړم. خوشاله دی وی.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس، لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
Bye. می اسمان تر گریوان تر رسیجی من گل بمی اسمان تر گریوان تر رسیجی تناکی پسکر وٹو اوباوام برت درزم تناکی پسکر وٹو اوباوام برت درزم سوال گردم جوابو نا حیرام برت تجھے وسوسے تمین وزرنا چمکے تجھے وسوسے تمین وزرنا پر سر باندھی اور نہ چلاوم گرت درزم پر سر باندھی اور نہ چلاوم گرت درزم سوال گئے ہم جواب نہ میرا ہم گرت سباون مثال غیز لیرے نا کچھ سک د سباون مثال غیز لیرے نا خوبنا پلے مو کی زنگوم برت درزم خوبنا پلے مو کی زنگوم برت درزم سوال کریم جوابوں